پیغام ستاسی نظر.
د مازیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې د زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه د سپورت نړۍ او ورپسې د ځوانانو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، خو تر هغه مخکې پام وکړي خبرونو ته. د طالبانو په وکمنې کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې اعلان شوې. د ازموینې ملي ادارې نن وویل چې د 401 کال په کانکور کې 1,6013 تنونجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې څخه 6,000 د لوړو زده کړو او 2,500 نور د نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته بریالي شوي دي. طالب چارواکي وایي هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستي خو د خپلې خوښې پوهنتونونو ته نه دي بریالي شوي، د ظرفیت د شتوالي په صورت کې یو بل چانس هم لري چې د خپلې خوښې دوهم پوهنځي ته ولاړ شي. په سګنی کانکور کې د سلیمان په نوم د هرات د یو ښوونځي فارغ تر ټولو لوړې نمرې ګټلې. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیرې د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبی او د هغې د څلورو نورو همکارانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. کرندیکر نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات به هیڅکله د ژوند، کار او په آرامه فضا کې د ټولنو د جوړولو لپاره د افغان ښځو له ملاتړ څخه پشان نشي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک هم له طالبانو غوښتي وو چې میرمن یعقوبی او همکاران یې خوشي کړي. د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې ویان جریمی لارنس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونو د میرمن یعقوبی او د نورو نیول شویو کسانو په اړه له طالبانو څخه معلومات غوښتي دي. د راپورونو له مخې طالبانو د پنجشنبې په ورځ ظریفه یعقوبی او د هغې څلور تنه همکاران د کابل په لویدیځ کې د یوې خبري غونډې پر مهال ونیول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو ډاکټرانو په ګډون 9 کسان مړه شوي او 3 نور ټپیان دي. د لغمان د ولی ویان سلامت خان بلال ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه د دولت شاه ولسوالۍ په فرشغان دره کې هغه مهال وشوه چې یو صرف ډوله موټر د سیمې یو کلینیک ته روان و، له سړک واوښت او درې ته ولوېد.
یو صرف ماډل موټر چې د فرشغان ځایي کلینیک ته روان و، په لاره کې چپه شوی ده. چې په دې شهیدانو کې یو کس نارینه ډاکټر او یو کس ښځینه ډاکټر شامل دي.
په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې سړکونه خورا زیات زیانمن شوي او له دې کبله په ترافیکي پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د لاس ګریوان جګړه روانه ده. روسیې د اوکراین پر مرکزی سیمو د ډرونونو یا بی پیلوټه الوتکو نوې حملې پیل کړې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل اوکراینی ځواکونو په ختیځو لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسیې د پوځ د یوې ورځې مخکې حملې شنډې کړې. بلخوا په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي له سیمې د عامو خلکو ایستلو ته په دې پلمه دوام ورکوي چې د اوکراین له احتمالي لوې خوندې کوي. او شمالي کوریا د توغندوی ازموینو په دوام نن څلور بلستیک میزایلونه د سمندر پر لور و توغول. د جنوبي کوریا د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز وای شمالي کوریا ل خپل ویدیو ز سواحلو د لاند واټن وشتون کې څلور توغندې و توغول. شمالي کوریا د پنځشنبه په ورځ د لو یو وچو د وشتون کې یو بلستیک توغندې په ګډون پر روانونه کې ل ډیر شو زیات توغندې ازمویلې دي. د پداسیال کې د چې په سیمه کې د زیاتیدونکو کارکېش د نه هپتوګه متحده ایالاتونه هم د خپل پوځي زور د خودلو لپاره د غاک تر سرعت چټکې دوه بم غورځونکو الوتکه د جنوبي کوریا فضا ته استولې دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ د شلورونو د نړیوال جام سیالي په استرالیا کې روان دي. تر دې دمه د دې سیالۍ اونګدې له شلو ډېری لوبې شوي او نورې بلا هم کیږي، خو د بارانونو له امله د یو شمېر لوبډلو په ځانګړي ډول د افغانستان دوه لوبې مساوي پای ته رسېدلې. د نیوزیلند او ایرلند په وړاندې د افغانستان دواړه لوبې د باران لامل لغوه شوې. له دې وړاندې افغان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه انګلند ته بایللې او اوس په الف ګروپ کې افغانستان د دوه نمبرو په لرلو سره شپږم ځای لري. افغانستان به دوه نورې لوبې هم کوي. د مخکې تګ لپاره ورته اړینه ده چې دواړه لوبې وګټي. له کوربه آسټرالیا سره د نومبر په اوله او د سریلانکا سره د نومبر په څلورم مخامخېږي. په الف ګروپ کې تر دې دمه نیوزیلند تر ټولو نورو مخکې دی او په بی ګروپ کې بیا هندوستان د څلورو نمرو په لرلو سره د جدول د سر لوبډله ده. روانه خپرونه مو تر ډیره د کرکټ نړیوال جام ته ځانګړې شوې ده. آیا افغانستان د مخکې تک چانس لري؟ زما همکار احمد شیبر د مثلث په خپرونه کې د کرکټ دو دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر هاند او اسرار علم مومند سره په دې اړه بحث کړی دی.
لمړی به عام صاحب تاسو ته راشم د کرکټ نړیوال جام څرنګه ارزوي په لانډو، یعنی دا جام لوبي څرنګه روان دي؟
شیبر صاحب تاسو ته استاذ لیدونکو او اوریدونکو ته مرمت هم سلامونه. سوال مو ډیر عمومي دی که په څو برخو ویشم. که د موسم لپاره وای خو ډیر خراب موسم کې نړۍ استرالیا کې نړیوال جام لوبي روان دي. هر ورځ باران وي. د افغانستان یو لوبه د باران له کبله ونه شوه. د جمعې د ورځې په لوبو کې هم د باران وړاندوینه شوې ده. د لوبو په پلوه تقریبا ځینې لوبې چې شوي دي هغه د کرکټ د نړۍ هغه غښتلي ټیمونه چې دي هغوی هماغسې غښتلي پاتې دي. البته د آیرلینډ او د انګلینډ لوبه که ترې منفي کړو چې یو شاکینګ مرحله وه د آیرلینډ لپاره چې د انګلینډ لپاره چې آیرلینډ ترې لوبه وګټله. له هغه برخه انګلینډ، هند او استرالیا او دغه نور دغه ټاپ پنځه شپږ ټیمونه چې دي هغوی په ښه مرحله کې روان دي. یعنی دغه دویم مرحلې ته د دوی دغه سفر ورځ په ورځ لنډیږي. د پاکستان ټیم یادولی شو چې هغوی هم په ښه وضعیت کې قرار لري. د میډل آرډر مشکل تقریبا حل شوی دی په بیټنګ کې تخنیکي غږیږو. د افغانستان متاسفانه په خپل ګروپ کې په شپږم مقام کې دی. اوله لوبه یې وبایلله، دویم یې د باران
نیوزیلند سره ډیر توپیر وبایلوده. نو د پیشګویان سوار لمخه کېده، حتی د ویسټ انډیز په برخه کې ویل کېدل چې په دې نړیوال جام کې شاید ډیر شو وزلی، ځکه د شلو ورونو نړیوال جام لوبي چې پیل شوی دی تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې دوه ځله دا جام ګټلی دی، هغه هم له دې جام اوټ شو. نو زما سوال دغه و چې څرنګه دا وړاندوینې سرچپه شوي نه دي؟ یو ډول
د انګلینډ او د افغانستان لوبه تاسو یاد کړه. افغانستان که داسې وایم چې په دغه جام کې یوازینی ټیم دی چې سپین بال یې ډېر بې بدیل دی او ډېر قوي دی. انګلینډ چې د افغانستان سره لوبه کوي سپین بال، او که انګلینډ له آیرلینډ سره لوبه کوي سپین بال، تاسو نشئ مقایسه کولای. د آیرلینډ سپین بال او د افغانستان سپین بال سره نشئ مقایسه کولای. آیرلینډ دومره متوازن ټیم نه دی چې موږ وایو چې نړیوال جام فاینل ته به ووځي. استرالیا ثابت ټیم دی. د تاریخ په اوږدو کې تاسو استرالیا ګورئ ثابت ټیم پاتې شوی دی. دوی د بالینګ ښه کمبینیشن یا ښه ترکیب لري، د بیټنګ ښه لري، آل راونډران ښه لري، اوپننګ ښه لري، په خپل کور کې دوی لوبه کوي. او تر ټولو مهمه خبره د استرالیا لپاره دا ده چې دوی په غټو سیالیو په سترو لوبو ټورنمنټونو کې دوی دا جوهر او دا ظرفیت لري چې ستر ټورنمنټونه وګټي. یو خبر لا هم زه په دې باور یم چې استرالیا یوازینی ټیم دی چې شاید په خپل ګروپ کې تر نورو ډیر مخکې ووزي. او هند یادونه کولای شو چې هند هماغسې وړاندوینه کېده. هند یو ډیر متوازن ټیم دی. تاسو د هند اوپننګ وګورئ، میډل آرډر وګورئ، بیا د بالینګ کمبینیشن وګورئ، او د دوی دا پرونی لوبه او نننۍ لوبه وګورئ. پرونی نه، دا د تیرو ورځې لوبې د پاکستان سره چې لوبه وه. د هند لپاره ښه خبر دا ده چې د دوی هغه مخکښ بیټسمین چې تل ورته لوبې ګټي، غټ اننګزونه کوي، ویرات کوهلی بیرته فارم ته راغلی دی. نن هم تر پنځوسو ډېرې منډې وکړې. هغه بله ورځ د پاکستان نه لوبه وګټله. نو زه فکر کوم وړاندوینې سرچپه نه دي. د ویسټ انډیز یادونه مو وکړه، لنډ غږیږي ما چې خبرې مې ډېرې نه شي. کرکټ په اړه ویل کېږي چې کرکټ د ذهن او د فکر ورسره ډسپلین یا نظم ډېر مهم دی. کله چې موږ د فکر لوبه وایو مطلب یو لوبډله باید د ادارې نه نیولې تر میدانه پورې په یو فکر سره آرام فکر سره لاړ شو. کله چې د ډیسپلین خبره کوو باید لوبغاړي که په میدان کې دننه وي، که د میدان نه د باندې وي، او که په رسمیاتو کې وي، او که په شخصیاتو کې وي، دوی منظم وي. کله چې د ویست انډیز ټیم نړیوال جام ته روانېده، د دوی یو مخکښ لوبغاړی خپل دوه وارې فلایټ مس کړ، هغه د سکواډ نه لرې کړ. نو تاسو اندازه لګولی شئ چې د ویست انډیز په ټیم کې څومره بې نظمي ده، او د دوی په اداره کې چون ویست انډیز مختلف ټاپوګان دي، یو هیواد نه دی، کرکټ بورډ کې ډېرې غټې مسلې دي. ما د دوی دا کوچ دلته ولیدو، آف د ریکارډ خبرې چې دوی کوي، دوی خپله خوشحاله نه دي د بورډ د مسایلو نه. ویست انډیز بدون د شک چې ښه لوبغاړي لري، د تاریخ په اوږدو کې هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، دوه ځلې نړیوال جام ګټلی، مګر د دوی د ډسپلینې شو وه، او د دوی دغه ذهن او د فکر مسله وه چې دوی بهر شول. دا زما خپل نظر دی. من
محمد صاحب که تاسو ته راشم، ان صاحب د پاکستان ټیم ته اشاره وکړه، ویل چې ځینې لوبډلې لکه استرالیا له بایللو یو څه زده کوي او بیا سترانګ پرفارمنس کوي. پاکستان هم خپله لومړۍ لوبه بایللې ده. په پاکستان کې دننه رسنۍ څه وایي چې د پاکستان ټیم به له دې وروسته ښه وځلي؟
پاکستان کې زیاتره امیدونه د شاهین افریدی نه، د هغه چې کم تیز بالر دی، هغه د سه باندې دوه میاشتو راهیسې انجری لرل، هغه جوبل وو او د هغه علاج روانو په برتانیا کې. نو دا د هغه لومبي میچونو چې هغه رالی، خو شاهین افریدی بیا هغه سه تیز بالینګ مونکو یو شپږ یو سلو شل دغه سه بالی ویشتو سه باندې، دغه نه دا تمه کېده چې دا به یو سل څلوېښت سپیډ والا بال ولي، خو هغه هغسې ونه کړله. دغسې لاین او لینت هم د پاکستان چې کوم پخواني کرکټران دي، وسیم اکرم او دغسې حفیظ نورو، هم دا خبره کوله چې اوس هم داسې ښکاري چې شاهین په مکمله توګه روغ نه دی، فټ نه دی لکه لا هم، خو هغوی تمه وښوده چې کېدای شي په راتلونکي کې هغه ښه شي او واپس خپل نارمل حالت ته راشي، عادي حالت ته راشي، ځکه چې څه باندې دوه میاشتې هغه لوبه ونه کړله. نو زیاتره تمې د شاهین افریدی نه وي، هغه اوس لا هم په خپل عادي حالت ته یا خپل فارم ته نه دی راغلی. د دغې نه علاوه د پاکستان چې کوم اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم، نو د هغوی نه هم تمې وي چې دوی به ښه لوبه وکړي، ځکه چې اوس پورې چې څومره هم سږ کال میچونه شوي دي، نو هغه کې د پاکستان نیمایي رنزونه 50% هغه دغه دوه اوپنرانو کړو. هغوی هم د هند خلاف ډېر کم رنزونه وکړله، هغوی ما هغسې خپله کارکردګي ونه ښودله. دغسې د پاکستان ښه خبره دا ده، څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې د پاکستان میډل آرډر چې کومه دی هغه دې ځله وچلېده. افتخار هغه څه باندې 50 رنزونه وکړله په ډېرو کمو بالونو باندې.
شان مسعود
ډېره ښه لوبه وکړله. نواز لږ بالونو باندې یو څه باندې دغسې یو دوه چوکي والي ښه رغ رنزونه جوړ کړل. نو پاکستان میډل آرډر وچلېده. خو د پاکستان ښه خبره دا ده چې د شاهین د تلونه وروسته د پاکستان چې کوم نور تیز بالران دي لکه نسیم شاه، هغه په فارم کې دی. دغه سی
حارث
روپ د ښه فارم کې دی. د دې نه علاوه نور چې کوم د پاکستان سپینران دي، شاداب خان دی او نواز سپینر هم دی، هغوی په ښه فارم کې دي.
او بخښي د دې هانسپ د دې پاکستان میډل آرډر د پریولو به خوشو وزلیدل، لیکن پاکستان له انګلند سره له انګلستان سره په کور دننه ولو به وکړي تر دې نړیوال جام مخکې. هلته د دوی میډل آرډر ډیر خراب وو. آیا په دې ولو به کې خلک دا حکم کول شته چې د دوی میډل آرډر بیرته عادي حالت ته راغلی؟
زه فکر کوم دا د یوې لوبې خبره نه ده. پاکستان دغه نړیوال جام ته د آسیا کپ نه مخکې د ټیم د جوړولو بهیر پیل کړی وو. تاسو که وګورئ دوی په آسیا کپ کې هم او تر آسیا کپ مخکې په نړیوال جام کې هم بیلابیل لوبغاړو ته په میډل آرډر کې چانس ورکړ. فخر زمان دوی اوپنر دی، سو کال اوپنر پاتې شوی دی، وینینګ اننګونه ورته کړی دی، مګر هغه ون ډاون استعمال کړ. دا هغه نوروس حیدر علی او ځوان لوبغاړی دی، انډر 19 او د پاکستان سپر لیگ نه راوسو، هغه ته چانسونه ورکړ. حتی د دوی دغه شان مسعود یادونه موکړه، د ډیر مود وروسته بیرته راوسو، چانس یې ورته ورکړ. افتخار چې خلک یو انتخاب پیدا کوي چې عمر زیات دی، هغه راوستو. آصف علي ګوره مسلسل دوی لوبي، دوی دا بهیر د سو میاشتې مخکې پیل کړی و. نو تبي دا چې کله ته خپل هغه خلا ګوري، خپل ستونزه ګوري او د ستونزې د حلولو لپاره یو بهیر شروع کوي، نو لاره کې به ټکانونه خوري. پاکستان چې د انګلند سره لوبي وکړي په کور دننه هغه ازمایل دا لوبغاړي او دغه نړیوال جام لپاره آماده کول. هلته لوبي وبایللې نو د هغه وخت نه لوبغاړي مسلسل ولوبېدل. کله چې ته لوبغاړي ته مسلسل چانسونه ورکې که هر څومره کمزور لوبغاړي هغه ذهنن قوي کیږي خپل مشکلات ته متوجي کیږي په خپل کمزورتیاو باندې کار کوي په نیمګړتیاو باندې کار کوي مطمئن کیږي.
چې تاسو خبره پر کومه جعفر صاحب دی کې بل مهمه خبره دا هم ده چې اکثر ماج څنګه ویلې د پاکستان نیمای رنزونه هغه اوپنران جوړ کړي لکه بابر اعظم او محمد رضوان نو زیاتر ورونه هم هغه ولوبي دا ور چې کوم دغه په وخه اوټ شول نو دغه سی میډل آرډر بیټسمن چې کوم بیټسمنانو بیټرانو هغه ته مقابل لاس ورل چې لوبه وکړي.
همدا ستاسو خبره مومن صاحب په پاکستان کې رسنۍ ډیر وخت په دې انتقاد کوي چې د پاکستان اوپنران په شلو ورونو کې ورولوبي شي او ډیر بالونه لاس ور کوي. هان صاحب څنګه دا انتقاد په ځای که افغانستان تر شو انسب دی افغانستان لوبغاړي تاسو له نږدې استرالیا کې لیدلې دي د دوی روحیت څنګه د لومړي لوبې بایللې
تاسو ګورئ. افغانستان چې تیر سال د انګلند سره مخامخ شوه او په 2014 کې وو 2014 او 2022 وو کال کې چې یو ټیم سره وو کال ورسره مخامخېږي نو تبې چې تبه تندکونه خوري کدوی د انګلند سره په یو کال کې دوه سیریز ولري زدر ته په اطمینان سره ویل شم چې په دویم دریم کال کې انګلند به سیریز هم وګټي په پنځو میچونو کې به دوه خامخاتري ګټي. یعنی دا د تمرین خبره اساس دقیقه ده چې دوی تمرین من تمرین چې وایو تمرین دا نه وایو چې مثلا دوه درې هفته د ورلد کپ نه مخکې دوی ولې آمادګي ولني ولا تمرین مونږ دی ته وایو چې مسلسل دی ولو بي پاکستان غوندې سیریزونه ولري انډیا غوندې سیریزونه ولري اصله انګلند حتی ایرلند غوندې سیریزونه ولري چې په دې کې د نورو هیوادونو بل خصوص د کرکټ د نړیوال شورا مسولیت هم دی. دا مونږ دغلته چې یو د کرکټ د نړیوال شورا د مسولینو سره چې مونږ بحث کوو په یو خبره هم دغه و چې د افغانستان سره چې تاسو مرسته کوي صحیح ده مورال یا مانوي مرسته مادي مرسته به کوي خو یو مرسته دا مهمه ده چې د نور هیوادونه تاسو تشویق کوي چې دوی سره سیریزونه برابر کی. نو د انګلند سره د افغانستان لوبه تاسو رښتیا وایز انګلند بهترین فیلډینګ وکړ. تاسو د هغه کلیدلې وی د نجیب زدران کم کې چې هغه عادل رشید واخیستو هغه ډیر اوټستاندینګ کې شو
د محمد نبی کې
د محمد نبی خپل هم ډیر ښه کې اخر کې ونی خدای غینه مخ ډیر ښه آسان کې وو
غوښته. هدف دا دی چې کله نه کله د جانب مقابل یا د مقابل ټیم خفیلډینګ ستاد ډیرو مونډ مخنیسی او د افغانستان د کرکټ پاړه خپل دغه انتقاد کیږي چې دوی بیټینګ کمزور دی د اول سره او دوی مسلسل هم دغه کوششونه
کوي. بیټینګ که تاسو ګورئ شبر صاحب نو د افغانستان بیټینګ لکه ډیر خل وبغاړي ورسره دی. که تاسو عادت الله عزیز ته وګورئ په پیشل کې دغه کومه لوبه دا رحمان الله ګربز ته وګورئ محمد ابراهیم بیخی ماته سم د محمد رضوان په شان تک ښکاری لکه ډیر وکټ هم ټینګي خو بیټینګ هم کوي. دغه سی بیا نجیب زدران ته چې وګوري هغه چې کوم بیټینګ کوي بیا نبی او راشد خان خپلم خو هټران دي عثمان هم دې زړه ډیر ښه بیټینګ وکړو نو د افغانستان بیټینګ ښه دی خو څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې هغه میچونه ونکړل افغان لوبډلې میچونه ونکړل لکه نور هیوادونو سره پریکټس هغه څه نشته دی.
ترنو اوریدونکو احمد شیبرو چې د کرکټ د دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر خان او اسرار العالم مومن سره د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په اړه بحثونه درلودل. پاندې سره زموږ د دیورې خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سوارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه خوګوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوشش دی ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده ستونزې جوړولای شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی دا با په دې خبرونه کې را سره واوري.
اغه عقل پوخوي اغه خپل خپل باندې ولاړ وي
سن کچيري کم وسيږي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلي
د جلي ساتنه مشکله ده ورې کوله دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسېدلي د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کېږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهېږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسېدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات په کور کې موږ ته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو، دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده دې ته، نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده. یعنی دغه د رسم و رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسېدونکي نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهېږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقومو په څېر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهېږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی. ګورئ کورنۍ کله چې هم نفوس ډېرېږي د دېو دا مصارف ډېرېږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسېدونکي معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پېښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دای نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې د همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی. نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو د سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه وو، لایق وو، خو کچم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي. مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا راپرې نه وو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل. هملته بیا دوکان شروع کړو که نه، استادانو ډېر تشویق کولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي، یو علمي قدر به ترې جوړېږي. مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې همغه د واده سره، هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور په شا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل یې ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پی لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیری ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس کچیر هغه مسؤلیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
پا په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ اوسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دې داخل نه کنه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ یا معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا ول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله. او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم په هوای نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم دی عقلی لحاظ و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظ هم دی جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ. نو دی جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شال د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلي، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو دی هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفی وسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګې د پای شیبې دي تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
جانان کے زما خلی جہانوں ندی وا دخل دنیا زو گستا دا دنیا نا Thank you.
دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر دنیا